بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول، او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگشلمین او اخلاص اړه ګډې ګډې سلامونه ومني. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 2400 لومړي هجري لمریز کال د خبرګولي د میاشتې څلورشتمه نیټه ده چې د 1433 مجري قمري کال د ذلقعدې د میاشتې هم لا 14 او د 2022 میلادي کال د جون هم لا 14 نیټه سره سم خوري. زمون په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم او شان په تلاوت پښتو ژباړه سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي. خبرونه ورسته بیا هم یو سیاسي تبصره اوردل شي چې د امریکا د زیات غوښتنو په وړاندې د ایران مقاومت تر عنوان نه دی. له دې وروسته هم بیا معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کیږي چې په دې وروسته هم بیا د انقلاب د دوهم ګام په اړه پروګرام اوردل شي او په پای کې هم لویدیز آسیا په 13 کې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي. parstoday.com/pa زموږ د انټرنیټي سایټ درخت شي، تاسو پرې درنې او سیمې تازه خبرونه سیاسي تبصرې نور ډېر جالب مطالب لوستلی شو. هم زمونږ خبرونې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شو. لنډه دمه کو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غاګوسم پام کړی دی مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د پاکستان خارجه وزیر نن په رسمي بلنه اسلام ایران ته سفر کوي. د ایران کورنیو چارو وزیر د ماشومانو حقوقو ته د لویدیز په کتنې نیوکه وکړه. د اسلام ایران سفیر په کابل کې لا ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. او ملا برادر وی چې د حکومت دفاع په خلکو فرض ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان خارجه وزیر نن په رسمي سفر ایران ته راځي. په اسلام آباد کې د اسلام ایران سفیر د بلاول بټو زرداری سفر ته په اشاره سره ویلی چې د اړیکو د پراختیا په تیرا بیا د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا لارو چارو جاج او د افغانستان او سیمیزو بدلونو په اړه د نظر تبادله د دغه سفر ایجنډا ده. د اسلام ایران د خارجه وزارت واندوی خاغلی سید خدیب زاده هم ایران ته د پاکستان د خارجه وزیر د سفر خبر ورکړی او وایي چې هغه به نن تهران ته راشي. د ایران ته د پاکستان د نوی خارجه وزیر بلاول بٹو زرداری لومړنی سفر دی. ټاکل شوی دا بلاول بٹو زرداری نن د اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان سره کتنه وکړي. د پاکستان خارجه وزارت هم ویلي چې بلاول بٹو زرداری د خپل ایرانی همسنګ په بلنه په دوا ورځنی سفر تهران ته ورځي. د ایران کورنیو چارو وزیر د ماشومانو حقوقو ته د لویدیز په کتنې نیوکه کړې ده. زمون خبریال راپورټ راکوي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر ښاغلی احمد وحیدی له ماشومانو د ملاتړ په لومړنۍ ملي غونډه کې ماشوم او زلمی ته د لویدیز کتنه دوکا ورکوونکي او هغو لپاره د ستر شرم خبره وبلله. خاغلی وحیدی جواد اکړه په افغانستانی، سوری او یمنی ماشومانو تیرې او ورسره ظلم شوه دی، خو د دغو ماشومانو د حقوقو د ساتلو په نسبت د لویدیزو دولتونو غږ نه اوریدل کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزیر په دوام کې ویل چې په افغانستان کې د امریکا جنایتکارانه اقدام په دغه هیواد کې د ماشومانو د کډوالۍ دا او بې کورتوب سبب شوی دی. ایران کورنیو چارو وزیر جوته کړی د اسلامي ایران مسایلو ته په انسان دوستانه کتنې سره هڅه کوي کډوال ماشومانو ته تعلیم او روزنه ورکړي. د اسلامي ایران سفیر په کابل کې لا ډاکټر عبدالله عبدالله سره کتنه کړې ده. د افغانستان د مصالحې لوړې شورا پخوانی مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې د هندوستان له یونیمې میاشتې سفر څخه بیرته کابل ته ستون شوی کور ته د ستړي مشې په دوده د سیاسي او ډیپلوماټیکو څیرو ورتګ پیل شوی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د اسلامي ایران سفیر ښاغلي بهادر امینیان یې لیدو ته راغلی و. عبدالله عبدالله لا ډیرو جزئیاتو پرته ویلي چې په د لیدنو کتنو کې د افغانستان پر روان وضعیت بحث او خبرې اترې شوې دي. ښاغلي عبدالله عبدالله کابل ته له بیرته ستنیدو سره ډیر سیاسي شنونکي او شناندي او تحلیلګران هم حیرانه کړي دي. دا ویانه خبرې اترې تر اوسه بندون ته نه دي رسیدلې. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیشن غړي ښاغلي ابوالفضل عمومي ویلي چې د ویانا خبرې اترې بندون ته نه دي رسیدلي، بلکې د اروپا د لوري په وسیله د امریکا او ایران ترمنځ د ارتباط امکان شته. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د اټومي انرژي نړیوال آژانس د پریکړه لیک په هکله لرنا سره په مرکه کې د دغه پریکړه لیک په تصویبولو کې د ویانا د خبرو اترو د اروپایي لورو په اقدام نیوکه وکړه. وی ویل چې که څه هم د خبرو اترو بهیر بندون ته نه دی رسیدلی، خو دغه بهیر ښه نه دی او هیله کیږي د امریکا د زیات غوښتنو په بندیدا او د بایکاټونو د لغوه کېدا لپاره په چمتووالي سره خبرې اترې نتیجې ته ورسیږي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او د بهرني سیاست د کمیشن غړي ښاغلي ابوالفضل عموی په اټمی خبرو اترو باندې د اټمی انرژي د نړیوال آژانس دغه پریکړه لیک اغیز ته په اشاره سره ویلي چې د ایران پارلیمان د بایکاټونو د لغوه کېدا لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون پر اساس خپله د لارې نقشه ټاکلې ده او په همدې چوکاټ کې د ایران حکومت له اټمی انرژي نړیوال آژانس سره د خبرو اترو مسؤول دی او دغه مذاکرات د ټاکل شویو چوکاټونو په اساس تعقیبوي. هغه په دې خبرې سره چې د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس مشر راګروسی او واکمنه شورا د سیونست رژیم تر الکات لاندې ده وویل چې په داسې حال کې چې سیونست رژیم د ایټمی وسلو تولید او د پراختیا د بندیز تړون ان پی ټی غړي نه دی او د ایټمی وسلو په حقله د شکمنو او شکونو ختمولو ته ازګروه نن لري نیواکي ټاټوبي ته د آژانس د مشر راګروسی سفر د اسرائیلو په لور د ایټمی انرژي د نړیوال آژانس د اړخ نیونې خودنه کوي. ملا برادر وایي چې د حکومت دفاع په خلکو فرض ده. د افغان طالبانو د واکمنې خلاف د وسلوالو او سیاسي مخالفتونو لا زیاتېدو سره د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر قندهار ولایت ته لاړ دی. نوموړی په دې سفر کې د پولیسو لا روزنیز مرکز څخه لیدنه کړې ده او خپلو جنګیالیو ته یې وینا هم کړې ده. ملا عبدالغنی برادر د خپلو خبرو په ترڅ کې ویلي چې د نظام ساتنه هغسې فرض ده لکه د کفارو خلاف چې جهاد فرض و. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال د غراس د طالبانو ځواکونو سره د دغه ولایت د خلکو د نږدې ملګرتیا غوښتنه کړې ده او په مقابل درناوی ټینګار کړی. ملا برادر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د کندهار په شمول د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه د طالبانو خلاف د ځینو وسلوالو هڅو د پیل راپورټونه ورکړل شوي دي. پاکستان وایي چې د اسلامي ملګرتیا اتحادیه یا سازمان دی په هندوستان لا اسلام ویراولو ته پام وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر د اسلامي ملګرتیا تنظیم لا مشر سره په ټلیفوني خبرو کې لا هغه غوښتي چې په هندستان کې د اسلام فوبیا موضوع ته توجه وکړي ترڅو د تکرارېدو مخه یې ونیول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې ویلي چې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د اسلامي ملګرتیا سازمان او منشي ښاغلي حسین ابراهیم طه سره په ټلیفوني تماس کې په هند کې د اسلام د عظیم شان پیغمبر د سپکاوي په حق لور سره خبرې اترې کړې دي. بلاول بټو زرداری د رسول الله مبارک خلاف د بھارتیا جنتا پارٹی د دوو جگپړو چارواکو د سرګندونو په غندلو سره ویلي چې د غسپکاوي په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو احساسات سخت ژوبل کړي دي. د پاکستان خارجه وزیر د اسلامي ملګرتیا تنظیم او اسلامي هیوادونو وختل چې د هندوستان د مسلمانانو د کلتور میراث او مذهبي ازادۍ او د ساتنې کوشش وکړي. په دغه خبرو اترو کې د اسلامي ملګرتیا سازمان مشر هم د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خلاف د هندستان د واکمن ګوند د دوو چارواکو لا سرګندونو د ژورې اندېښنې په سرګندولو سره ویلي چې د اسلامي ملګرتیا سازمان لا اسلامه د ویرونې یا اسلاموفوبیا د بهیر اور سره د مقابلې لپاره د ډلې اقدام په حق لا سخت اندېښمن دي. دواړو لورو هم د شان لا اسلامه د ویرونې په حق له ملګرو ملتو او اسلامي ملګرتیا سازمان د پریکړې لیکونو او جزئیاتو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په هندستان کې د اسلام ویرونې سره د مقابلې د لارو چارو د پیژندلو لپاره به په اړیکه کې ووسی. ایزانو خبرونو ته دوام ورکو. د فساد لا ترونو تختیدلې پخوانی وزیر صدیق چکری کابل ته ستون شوی دی. د طالبانو د اړیکو کمیشن وایي چې د پرزول شوی جمهوری نظام د حج او اوقافو پخوانی وزیر محمد صدیق چکری د دوی په هڅو هیواد ته ستون شوی دی. صدیق چکری د کابل په ویډګر کې رسندوی ته ویلي چې هیواد ته په راستنېدو د خوشاله احساس کوي. طالبانو د نوموړي د ستنېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. صدیق چکری د جمعیت ګوند پخوانی ویاند و چې سعودي عربستان ته د حجانو د لیږد په چارو کې په میلیونو ډالرو فساد تورن دی. هغه د حامد کرزی د ولسمشر په محل تر هغې وروسته چې د وزارت د فساد په یوه لویه قضیه کې پړ و پیژندل شو لا کابل لندن ته وتښتېده. کابل ته د نوموړي په ستنېدو او طالبانو سره په نږدې کېدو سره خلکو سخت غبرګون ښودلی او ویلي چې طالبان باید د نوموړي د فساد دوسیه بیرته وسپړي او هیواد ته ستنېدل باید له پراخو فسادونو سره د مفسدینو د معافیت په معنا نه وي. په ننګرهار کې یو ځنګل اور اخیسته. په داسې حال کې چې خلک په خوست کې د ځنګلونو د اور وژلو له کبله د دې ولایت د ځوانانو رضاکارانه اقدام ستایي. د ننګرهار په یوه ځنګل کې د اور لګیدنې خبر ورکړل شوی دی. د باختر خبری آژانس ویلي چې دغه اور د ننګرهار هسکې مینې ولسوالۍ په ځنګل کې لګیدلی. ځایي چارواکي وایي چې د اور مهارول یا کنټرول لپاره سیمې ته خلک استول شوي او د کابو کولو هڅې او کوششونه یې روان دي. ننګرهار په کونړ نورستان او خوست پسې څلورم ولایت چې په ځنګل کې اور لګیږي. د طالبانو ځایي چارواکو د اور لګیدنې دغو پیښو د علت په اړه څه نه دي ویلي. خلک د پرله پسې اور لګیدنو اندېښمن کړي ځکه خو طالب چارواکو نه د وضاحت او سپیناوي غوښتنه کوي. ترکیه د سوریه په حلب کې د ترهګرو ملاتړ کوي. سانا خبری آژانس وی چې د سوریه د حلب ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو د خپل هیواد په خاورې باندې د ترکیه د پوځي تیری او د امن سیمې د رامنځته کولو لپاره د ترکیه پلانونه وغندل او ټینګار یې وکړ. دغه ګامونه له ترهګرو ډلو د ترکیه رژیم د ملاتړ د دوام په چوکاټ کې دي. دا د دې مهال خبر. دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
امریکا د زیات غښتنو په مقابل کې د ایران مقاومت د زمونږ د سیاسي تفسیر عنوان دی. د ایران د بندرنیو چارو وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان د اټمی خبرو اترو د موضوع په حق لویل چې مقابل لوري چې هر کله زیات غوښتنه کړې ده مونږ د ایران له اقتدار او اوزارونو استفاده کړې ده چې هغه پوشي د ایران د ملت ګټې او هوساینه زمونږ لپاره مهمه ده. خاغلی عبداللهیان ورمورز د ایران د اسلامی شورا د ملي امنیت او د بهرنی سیاست د کمیشن په غونډه کې لا ګډون ورسته ویل چې د ایران اسلامی جمهوریت د متقابل لوري د منطق په اساس د کړچار په مقابل کې په منطقي چوکاټ کې خپل نوښتونه او ایډیاګانې وړاندې کړي او په هغوی باندې عمل کړی دی. د ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان ویلي چې په ټول کې هغه اقدامات چې اټمي تړون ته د ټولو لورو د بیرته ستنېدا لپاره ترسره کیږي باید د ایران د اسلامي جمهوریت اقتدار د خلکو غوښتنې او هیلې او د هغوی د تعقیبولو څرنګوالی وساتي. په داسې حال کې چې د ایران پر ضد د بایکاټونو ختمولو او اټمي تړون ته د امریکا د بیرته ستنېدا لپاره د ویانا خبرې اترې د واشنگتن د ضروري سیاسي ارادې د نشتون په وجه تقریبا بندې شوې، امریکا او درو اروپایي هیوادونو یعنی برتانیا، فرانسې، جرمني د سیونیست رژیم په دابونو او د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس د مشر ګروسی په ملګرتیا سره د ایران پر ضد پریکړه لیک تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس سره د ایران په پراخو ملګرتیا او چې د ښه نیت په وجه کړې سترګې پټې کړې. په همدې دلیل د ایران ایټمی انرژي ادارې هم په ایران کې په ایټمی مرکزونو کې د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس د کیمرو د فعالیت د بندولو خبر ورکړی دی. ایران د امریکا او د درو اروپایي هیوادونو پریکړه لیک د ډیپلوماسۍ د کړچار خلاف او د غراز غیر رغنده بللې او خبرداري ورکړې. په ایټمی نړیوال اژانس کې هر ډول سیاسي اقدام به د ایران د اسلامي جمهوریت له متناسب اغیز شیندونکو او سملاسي غبرګون سره مخامخ شي. د دې سره سره د امریکا حکومت د ایټمی انرژي نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې دغه پریکړه لیک د تفصیل د ورسته ادعا کړي ده چې همغه راز ایټمی موافقې ته د ستنېدا هڅه کوي، خو د واشنگتن دغه ایران ضد اقدام وښودله چې په خبرو اترو کې ګډون کوونکي لویدیځ هیوادونه د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس له سیاسي پریکړه لیک څخه په ایران د دباو د راوستلو او د ویانا په خبرو کې د اوسني بندون د جبرانولو په توګه استفاده کوي. په بله وینا امریکا په دغه پړاو کې چې په ایران باندې د دباو د راوستلو بل هیڅ اوزار نه لري هڅه وکړه د ایټمی انرژي نړیوال اژانس او تخنیکی مسایلو په ناوړه ګټه پورته کولو سره خپل د چونې واهلو قدرت زیات کړي. ایزانو تاسو د تهران رادیو سهرانه یو ساته خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ګلونو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځې سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د خبرګون د میاشتې 24 نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذی‌قعده یعنی د میاشتې له 14 او د 2022 میلادي کال د جون له 14 نیټې سره برابر ده. یو زر شپږ پنځوس کاله پخوا د 378 هجری قمری کال د ذی‌قعده د میاشتې په 14 نیټه یو مسلمان خطیب او وایز ابن سمعون په بغداد کې وفات شو. هغه خپل زیاتره مشهورتیا په واز او خطبو کې ترلاسه کړه، خو د حدیثونو د راغونډونې په لاره کې ډیر تکلیفونه هم وزغمل او د هغه د اوریدلو لپاره ګن شمیر سفرونه وکړل. د ابن سمعون په ټولو آثارو کې کولای شو د الامالی کتاب ته اشاره وکړو. د دغه توانمن خطیب په ځای پاتې آثار تر اوسه په دمشق کې د ظاهریه په کتابتون کې ساتل کیږي. دو سو شپږ اتیا کاله پخوا د یو زر اووه سوه شپږ دیرشم میلادي کال د جون په څوارلسمه نیټه فرانسوي فزیک پوه چارلس اګوستین ډی کولمب وزیږید. هغه د زده کړو له ترسره کولو وروسته د الکتریسیتي او مقناطیس په زمینو کې تدریس پیل کړ او په دغو زمینو کې له ځانه زیات تالیفات په یادګار پرېښودل. کولن له تدریس سره سره خپلو تحقیقاتو هم ته دوام ورکړ او بالاخره د فزیک په علم کې د داسې قوانینو پر برابرولو بریالی شو چې د هغه په نوم یې د کولن په قوانینو نومول شوی. دغه فرانسوي فزیک پوه په اویا کلنۍ کې مړ شو. دوه سوه دوه کاله پخوا د اتلس سوه شلم میلادي کال د جون په څوارلسمه نیټه د مصر عسکرو د محمد علي پادشاه په قمندانۍ سره پر سوډان حمله وکړه او دغه هیواد یوه ستره شمالي برخه یې ونیوله. همدې سره په یو وخت انګریزان هم د سوډان پر جنوبي برخې په حمله سره پر دغه سیمې مسلط شول، خو د سوډان خلکو د مهدي سوډانی په مشرۍ له اتلس سوه یو اتیایم میلادي کال څخه د مصر د سلطې او د برطانیې پر خلاف خپله مبارزه پیل کړه او په اتلس سوه پنځه اتیایم میلادي کال کې مصري او انګریزو ځواکونو ته یې سخته ماته ورکړه او د خپل هیواد پراخه برخه یې آزاده کړه. خو په اتلس سوه اته نویم کال مهدي سوډانی د مصر او برطانیې له ګډو ځواکونو څخه ماتې وخوړه او د هغه تړون له مخې چې برطانیې او مصر یو کال پس په خپلو کې لاسلیک کړ، د سوډان واک په ګډه توګه په اختیار کې واخیست. سوډان د نولس سوه شپږ پنځوسم میلادي کال په جنوري کې بشپړه خپلواکي ترلاسه کړه. یو سل دیالس کاله پخوا د دولس سوه اتاتیایم هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې په څلورویشتمه نیټه مشروطه غواړی مجاهدین تهران ته ورسېدل او د ورکوټي استبداد پړاو یې ختم کړ. له قزوین څخه د ګیلان د مجاهدینو او د اصفهان له لارې د بختیاري مجاهدینو په ننوتلو او د دولس سوه اتاتیایم لمریز کال د غبرګولي د میاشتې په څلورویشتمه نیټه د تهران ښار په فتحه کولو سره محمد علي شاه قاجار د یوه پړاو لنډې خو له لانجو ډکې بادشاهي وروسته د قدرت له څوکۍ څخه لیرې کړی شو او د ورکوټې استبداد پړاو ختم شو. د روسانو په قدرت باندې په تکیې سره د هیواد د خلکو د غوښتنې په وړاندې سخت مقاومت کړی و. پلازمینې ته د مجاهدینو له ننوتلو له خبرېده او د روسانو له واقعې ملاتړه له ناهیلی وروسته په اندېښنې سره د ټانګې څخه په استفادې سره د روسیې سفارت ته پناه یووړه او په دې توګه د ایران په تاریخ کې په یو نوی فصل پیل شو. د تهران فتح کوونکو وروسته په یوه غونډه کې محمد علي شاه له واکمنۍ څخه ګوښه او د هغه زوی احمد شاه یې په دې مقام وټاکه. د تهران فتح کېدل او له سلطنته د محمد علي شاه قاجار ګوښه کېدل د وړوکي استبداد ختمېدل او د ملي شورا د دوهم پړاو د جوړېدو پیل و. دوه څلوېښت کاله پخوا د دیارلس سوه نهه پنځوسم هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې په څلورویشتمه نیټه مجاهد عالم آیت الله غلام حسین تبریزي عبدخدایي په اووه نوي کلنۍ کې وفات شو. هغه د دیني علومو مقدمات په تبریز کې تیر کړل او وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د علامه سید محمد کاظم یزدي په محضر کې د ترقي درجې کج کړې. آیت الله عبدخدایي بیا په ایران کې د رضا خان د استبدادي حکومت په وخت کې په تبریز کې د تذکرات دیانتی مذهبي مجله خپره کړه.
زلاندا یون. درنو او محترم اوریدونکو د سلامونو پر وړاندې کولو سره از دورانه او زما ګران ملګری
علي اصغر عبدي
د زلان د یون ل یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې یو چې د ایران د هوایی ځواکونو په ترانسپورټي برخه کې د یو بدلون په حق در سره وغږیږو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري.
ایزانو سیمایزو او نړیوالو بدلونونو ته په کتو سره له ځواکونو څخه د ملاتړ، د ځواکونو او توکو په لېږدولو او د لوجستیکي عملیاتونو په ترسره کېدو کې د هوایی ترانسپورت اهمیت دوه چنده سوی دی. د ایران د اسلامي جمهوریت وسله والو ځواکونو د ټپلې جګړې او همدارنګه په سوریا او عراق کې د وروستیو جګړو تجربو ته په کتو سره د داسې یوې ترانسپورټي الوتکې د ضرورت احساس وکړ چې په ښه توګه وکولای سي په مختلفو عملیاتونو کې رول ولوبوي. د ایران د وسلوالو ځواکونو اوسنۍ ترانسپورتي الوتکې لکه اف وویشت فوکر څو لسیزې کېږي چې په خدمت کې دي. وسته دغو الوتکو د ځای ناستې کولو وخت هم رسېدلی دی. په دې لړ کې د ایران د دفاع وزارت هوایی صنعت د سیمرغ د سپکې الوتکې په ډیزاینولو او جوړولو سره یو ستر ګام پورته کړی دی. د دې الوتکې جوړېدا به هیواد ته اقتصادي عایدات هم ولري او ورسره به په مستقیم او غیر مستقیم توګه ګڼ شمېر کسان ته کاري فرصتونه رامنځته سي. له دې ټولو سره سره دغه کار د ملي ظرفیتونو د پیاوړي کېدو سبب هم ګرځي، په داسې توګه چې د لویو او پرمختللیو الوتکو د ډیزاینولو او تولیدولو په ډګر کې د ایران د دفاعي صنعت د رول لوبونې زمینه برابروي. د بلې خوا څخه یاد الوتکه د ځایي ټکنالوژۍ په مټ او د یوه پوه بنسټ شرکت لخوا جوړه سوې چې د هغه د تولیدولو د کرښه په غځېدا سره په هوایي ډګر کې د هیواد صنعت هم پرمختګ کوي.
عزیزانو، د ایران د دفاع وزارت د هوایی صنعت سازمان د غوی د میاشتې په وروستیو کې د دفاع وزیر جنرال امیر آشتیانی، د ولسمشر د ټکنالوژۍ او د پوهنیزو چارو د سلاکار، د هیواد د هوایی چلند د سازمان د مشر او د یو شمیر جګپوړو چارواکو او پوځیانو په حضور کې د سیمرغ د سپکې ترانسپورټي الوتکې مخکتنه وکړه. په دغو مراسمو کې چې د اصفهان د الوتکې جوړونې په سازمان حسا کې ترسره شول، د ایران دفاع وزیر د هیواد د اقلیمي او جغرافیایي ځانګړنو ته په اشاره سره د یوې سپکې ترانسپورټي الوتکې په ضرورت او کارندوالي تاکید وکړ. هغه وویل د اسلامي ایران پراخ ټاټوبه د جغرافیایي او سیمه ییزې پراختیا له نظره تل د سیلابونو، اورلګیدنې او زلزلې په شان له طبیعي پیښو سره لاس او ګریوان دی. په دې خاطر د کومکي چورلکو ترڅنګ د سپکو الوتکو کارول د طبیعي پیښو قربانیانو ته د مرستې په رسولو کې مرسته کوي او بې ساري اسانتیاوې رامنځته کوي.
عمومی کتنه، د سیمرغ سپکه ترانسپورتي الوتکه د ایران یو سل څلویښت د الوتکې د بیا ډیزاینولو پر بنیاد جوړه سوې ده. البته ایران یو سل څلویښت الوتکه هم د اوکراینی آنتونوف تیارې له مخې جوړه سوې وه. د سیمرغ په الوتکه کې د ایران موسم او همدارنګه نړیوال سټنډردونه او قوانین په نظر کې نیول سوي او د ایران د وسلوالو ځواکونو د ضرورتونو پر بنیاد ډیزاین سوی دی. په ورستیو کلونو کې د سیمرغ د الوتکې ټوله هوایي او ځمکني ټیسټونه او همدارنګ د هغه انجن د دفاع وزارت د هوایي صنعت له لوري ازمویل سوي دي. کسه هم سیمرغ د خپل جنریشن د تیارو پر بنیاد بیا ډیزاین سوی دی، لیکن د اویونیکس هوایی الکترونیک سیستم د تیاری انجن او د مانورو ورتیاوی د مخکنی الوتکو سره د پرتلې وړ نه دي. دغه الوتکه چې د ځای ټکنالوژي په مټ جوړه سوی د ایران د هوایی صنعت لپاره د لا پرمختللو الوتکو د جوړولو زمینه برابر کړې ده. چټک الوت له لنډ ځغست لارې څخه د الوتلو وړتیا، له کچه ځغست لارې څخه د پورته کېدو وړتیا، زیات سپید، سپک وزن، د اوږد واټن د الوتلو وړتیا او د زیات بار پورته کول د دې الوتکې له ځانګړنو څخه دي. یا د وړتیاوې سیمرغ الوتکې ته په مختلفو عملیاتونو کې د رول لوبونې وړتیا ورکړې ده. په دغه الوتکې کې بنیادي بدلونونو او پرمختللي ساز و سامان کارول ته په کتو سره سیمرغ الوتکه د هوایي صنعت په زمینه کې یوه ستره لاسته راوړنه بلل کیږي، چې ورسره د هوایي انجینرینګ څانګه هم په بېساري توګه پیاوړې کیږي. ټاکل سوی چې د سیمرغ د الوتنې ازموینې په نږدې راتلونکي کې ترسره سي، داسې ازموینې چې د دې پروژې د انجینرینګ وړتیاوې ثابتوي.
مخینه د دې الوتکې ظاهري ځانګړنو ته په کتو سره داسې ښکاري چې دغه الوتکه د ایران له 140 ډوله الوتکې سره اساسي توپیر لري. ایرانی ماهرینو د نوې ډیزاین په وسیله د هیواد د اړتیاو سره برابر نوې الوتکه جوړه کړې ده. تر مخکتنې وروسته یو شمېر نیوکه کوونکو هڅه وکړه چې دغه الوتکه هم د مخکینیو الوتکو سره پرتله کړي، په داسې حال کې چې خپاره شوي انځورونه ښیي چې سیمرغ له خپلو مخکینیو ماډلونو سره زیات توپیر لري او په پرمختللي ساز و سامان باندې سنبال ده. د هوایی صنعت په ډګر کې په یوه الوتکه کې یو وړه شان بدلون زیاتې څېړنې او هوایی ټکنالوژي او پوهې ته ضرورت لري. له دې نه علاوه یو وړوکی شان بدلون ته هم سختې ازموینې په نظر کې نیول کیږي، خو د سیمرغ الوتکه له سره ډیزاین شوې او هر څه پکې بدل شوي دي. دغه الوتکه د هوایی ترانسپورټ او هم دغه راز د سمندري عملیاتو لپاره په نظر کې نیول شوې ده.
څنګه د سیمرغ سپکه ترانسپورتي الوتکه دوه ټربو پراپ موټرونه لري او په ساعت کې 1500 کیلومتره واټن وهي. د تیلو په ډکه ټانکۍ سره تر 3900 کیلومتره پورې لري الوت کولای سي. شپږ تنه وزن پورته کوي او د الوت لپاره 1450 متره ځغستلارې او د کښېناستلو لپاره بیا 900 متره ځغستلارې ته ضرورت لري. دا ځانګړنې د مخکنیو ماډلونو سره د پرتلې وړ نه دي. په دې خاطر سیمرغ هم د پوځي او هم د تجارتي چارو لپاره مناسب الوتکه بلل کیږي. د سیمرغ د الوتکې وروستۍ برخه د ایران 140 دوله له تیارې څخه زیات توپیر لري او په پای کې د بار د اوچتولو لپاره یوه لویه دروازه جوړه سوې ده. همدارنګه د تیارې افقي سکان یا هوریزانتل استبلایزر هم بدل سوی او خوځنده سطوح پکښې لګېدلې دي. د نورو الوتکو سره د سیمرغ د الوتکې لومړنی توپیر د هغه وروستۍ برخه هلته رامپ یا دروازه ورزیاته سوې، چې په دې خاطر باید د الوتکې د ټولې بدني ډیزاین بدل سوی وای. دغه چاره د حسا د هوایي سازمان له لورې ترسره سوه چې کره ایروډاینامیک محاسباتو ته ضرورت لرل. دا معمول سرسم دا سستر بدلونونه یوازې د یوې الوتکې په بدنه کې د هغې د جوړونکي شرکت له لورې ترسره کېدای سي، خو د دفاع وزارت ایراني ماهرینو د آنتونوف د شرکت پرته وتوانېده چې د دې الوتکې په ټوله بدنه کې بدلون راولي او په نوي ډیزاین سره یې جوړه کړي.
لا بل خوا دې ته پکتو سره چې د ایران یو سلسلويخ ډوله یا هم هغه انتونوف الوتکه په پرتله د سیموغ د الوتکه ورسته برخه کې پراخ بدلونونه راغلي، باید د الوتکه بدنه یا فیکسچر هم د سره ډیزاین شوي وي. دا په داسې حال کې دي چې د سیمرغ د تیارې باډي هم په ایران کې دننه د حسا په هوایي سازمان کې جوړه شوې. یو بل برخه چې په سیمرغ کې بدله شوې د هغې افقي سوکان دی. دغه برخه د ایران یو سلسلويخ یا د انتونوف له الوتکې سره زیات توپیر لري. په انتونوف یا ایران یو سلسلويخ کې افقي سوکان د وو شکل لري، خو د سیمرغ افقي سوکان بدل دی. بل ځانګړنه د شاتنې برخې دروازه یا ریمپ دی چې الوتکه ته د مختلفو توکو د بارولو وړتیا وربخلې ده. دې ته په کتو سره چې دغه الوتکه د شپږو ټنو بار د لیږلو لپاره ډیزاین شوې، په دې خاطر ریمپ ورته په نظر کې نیول شوې. له دې نه علاوه په تیاره کې کانټینرې هم وړل کېدای شي، پر دې سربیره پوځي ګاډي هم وړلی شي. همدغه راز سندلې او برانکارټ هم په هغې کې لګول شوي دي. د الوتکه په ورسته برخه کې د ریمپ نه علاوه دوه وړې دروازې هم لګول شوي چې د پیراشوټ د ټوپ وهونکو ځواکونو لپاره ضروری دي. په سیمرغ الوتکه کې د وزرونو اوږدوالی زیات شوی چې خپله د دغه الوتکې د ځانګړي ډیزاین ښودنه کوي. که څه هم پراخې وزرې د ډریګ انډوسډ یا د الوتکې د راخ کېدو سبب ګرځي، لیکن نور امتیازات لري. د هغه له جملې نه په وزرو کې د زیاتو تیلو زیرمه کېدو او په لنډه ځغاس لاره کې پورته کېدو ته اشاره کولی شو.
نور ماډلونه د سیمرغ د سپک ترانسپورت البته کې پاک لا بس هم دومره ویلای سو چې د غلوتکه د مختلفو عملیاتونو لکومکی امبولانس ترانسپورت نیبل بیا تر تجارتی رول پوری په نظر کې نیول سوی. د سیمرغ ځنګرن ته په کتو سره د غلوتکه د سمندري او ځمکني ځواکونو لپاره ډیره مناسب الوتکه بلل کیږي، ځکه چې د ځواکونو د هیواد په مختلفو سیمو کې پوځي اډو ته د سازو سامان او نیروګانو د لیږدولو لپاره داسې الوتکو ته ضرورت لري. دې ته په کتو سره چې انتونوف یا ایران یو څلویښت ډوله الوتکه سمندري ماډل لري، داسې ښکاري چې د سمندري ګزمو او ترانسپورټ لپاره هم د سیمرغ الوتکه په ښه توګه رول لوبولی سي.
درنو او محترم اوریدونکو، د سیمرغ د الوتکې د هغې د ځانګړنو او امتیازاتو په اړه دا وینا مو له تهران ریډیو واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بل پروګرامه له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو، د لویدیز آسیا د بدلونونو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو خدمت ته حاضر شوم. لما معمول سره سم لمړی د تیرونی مهمه پیشي او بیا به پسینو موضوعګانو رڼا اچو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړي.
ایزانو، لومړی د لویدیز آسیا د بدلونو په پروګرام کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یوه لنډه کتنه کوو. د عراق لا پارلیمان د صدر ډلې د استازو استعفا. د اسرائیلو په پارلیمان کې د استازو وحل ټکول. اماراتو ته د نفتالی بنت سفر. او د فلسطینیانو پر ضد د اسرائیلو د جنایتونو په اړه د بشري حقوقو د شورا راپورت د تیرې اونۍ د مهمو پیښو خلاصه وه. پارسوډي.com/پیس.com/انټرنیټي سایټ درکتي عزیزانو یوه لنډه دمه کوو، بیا تفصیل سره تاسو خدمت ته حاضرېږو.
قدرمنو دوستانو، د عراق د صدر ډلې د مشر مقتدا صدر په حکم پسې د دغې ډلې ټولو استازیو د عراق په پارلمان کې له خپل استازیتوب استعفا ورکړه. د صدر ډلې په بیانیه کې راغلی، د صدر ډلې ټول استازي له کومې استعفا پرته په نجف کې د مقتدا صدر په دفتر کې خپل استعفاګانې لاسلیک کړې. په دغه بیانیه کې راغلی، دغه اقدام د مقتدا صدر په حکم ترسره شوی. مقتدا صدر د زیارت په ورځ په ټلویزیونی خبرو کې وویل د صدر فراکسیون پاتې کېدل د دولت د جوړېدا په وړاندې خنډ دی. پس د فراکسیون ټول استازي استعفا ته چمتو دي. د عراق پارلماني انتخابات د 2021 میلادي کال په اکتوبر کې ترسره شو. له انتخاباتو اته میاشتې تیریږي او د وخت په تیریدا سره نه یوازې په دغه هیواد کې سیاسي بندون نه دی کم شوی، بلکې حتی سخت شوی هم دی. د عراق په اوسنی پارلمان کې د پارلمان له 329 څوکیو په 3 څوکیو درلودلو سره تر ټولو زیاتې څوکۍ لري. په همدې دلیل هم مقتدا صدر د دغه بهیر د عراق د اوسنی سیاسي بهیر تر ټولو مهم بهیر بولي، او په عین حال کې باور دی چې دا ډله باید وټاکي چې په عراق کې کوم حکومت جوړ او څوک د لومړي وزارت د څوکۍ لپاره معرفي شي. مقتدا صدر د تیر زیارت په ورځ په پارلمان کې د دغه بهیر استازیو ته حکم ورکړ له پارلمانه استعفا ورکړي، او وی ویل اکثریت زموږ لپاره دی نه د بل چا لپاره، زه به د موافقې په حکومت کې ګډون ونه کړم. صدر له دې مخکې هم په عراق کې د موجود سیاسي بندون په غبرګون کې دوه اقدامات ترسره کړي وو. وروستی ځل د می په 15مه صدر ډلې وویل چې د هغو غورځنګ نه دی توانېدلی د یوه دولت په جوړولو کې بریالی شي، او وی ویل دغه ډله په پارلمان کې د زیاتو څوکیو په درلودلو سره سره به د اپوزیشن رول ولوبوي تر څو د نورو ګوندونو لپاره لاره خلاصه شي. له دې مخکې هم د مارچ په 1 د دولت د جوړولو او د ولسمشر د انتخاباتو له مذاکراتو خپل وتل اعلان کړی و. اوس هم د سیاسي بندون له دوام وروسته مقتدا صدر د دغې ډلې له استازیو وغوښتل له پارلمانه استعفا ورکړي. المیادین چینل په یو راپور کې ولیکل دغه اقدام له دې وروسته ترسره شو چې د پارلمان ونه توانېده حکومت جوړ کړي. اوس چې د صدر ډلې استازیو له پارلمانه استعفا ورکړې ده، نو د عراق د پارلمان د ړنګېدا احتمال زیات شوی، ځکه چې د مقتدا صدر ډله د پارلمان 3 څوکۍ په اختیار کې لري.
ځانو د نفتالی بنت په لومړي وزارت د سیونیست رژیم کابینې د ګل په ماخام پارلیمان ته د لویدیځې غاړې په سیمو کې د سیونیستو خارجي میشتو دغه رژیم د قوانینو د مالولو د تمدید لپاره یوه طرحه راوړې وه، خو دغه طرحه د اپوزیشن او همدارنګه د دواره بستازو د مخالفت په دلیل رایه رانه وړه. په پارلیمان کې د مهمې طرحې په تصویبولو کې د سیونیست رژیم د کابینې ائتلاف له ماتې سره په یو وخت او د استعفا لپاره د رژیم لا لومړی وزیر د اپوزیشن ګوندونو غوښتنې څو سیونستي استازي سره خیل کړل. د لیکود ګوند مشر او په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر نتانیاهو لا بند د استعفا لپاره په غوښتنې سره وویل چې بند کور ته وستون شه، کیسه نوره ختم شوې ده. دا بنت استازی میتان سیدی هم دا گل پاورز لخپلی چوکی استفا اعلان کا. دا پاورستیونیو که دا نفتالی بین دا دفتر دا لڑود با کار کون کو ترمند سال رو ما استفا بل لکی گی. پا دو پی خسرا دا بنت پا کابینه دا باونا زیاد شوی یا هم دا رنگ دا کابینه دا رنگی دا احتمال هم زیاد شوی دی. دا ایوه خواه دا نتنیاهو پا مشره دا بنت کابینه مخالفان زانونا دا عربانو سیکولرانو او کینگ پالو په اعتلاف کې د خی پالو د سیسې زخم غړلی بولی. نتنیاهو په تیری وکال کې په زلونو د بند کابینې د ړنګولو لپاره هڅه کړې ده او په اساسي توګه خپل مهم هدف یې هم همدا ټاکلې دی. د سیونست میشتا خارګوټو د ملاتړ له طرحې سره د نتنیاهو او متحدانو مخالفت له دې مخکې چې لا طرح سره د مخالفت له عمله وي د بند د کابینې پر ضد د کړکېچ رامنځته کولو او ماتې لپاره دی. له بلې خوا د بند کابینې عربانو هم د خارجي میشتو د کابینې ملاتړي طرحې ته منفي رایه ورکړه او د کابینې د مخالفانو په څنګ کې ودرېدل. د بند کابینې د مخکې هم د عربو ضد کابینې له سیاست خپل خپګان اعلان کړی او خبرداری ورکړی و چې له کابینې به ووځي او د کابینې د دړې وړې کېدا زمینه به برابره کړي. د کابینې د عربانو اقدام ثابته کړه چې د بند کابینه ماتېدونکې ده او هغه څه چې د هغه د بڼه غوره کېدا سبب شوي یوازې له نتنیاهو سره مخالفت و او اوس دا فاکتور له لاسه په تلو دی.
عزیزانو، په لویدیځه آسیا کې د تېرې اونۍ یو بل بدلون اماراتو ته د نفتالی بنیت سفر او له محمد زایز سره د هغه کتنه وه. په نیواکي ټاټوبي کې د بنیت له لومړي وزارته یو کال تیریږي. بنیت د تېرې دسمبر په میاشت کې د لومړي ځل لپاره ابوظبي ته سفر او د هغه وخت له اوسني مشر محمد بن زایز سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د ابوظبي ته د بنیت دوهم او له محمد بن زاید سره د هغه دریامه کتنه وه چې دوی کتنې په ابوظبي او یوه یې په قاهره کې ترسره شوې وه. دا سفر په داسې شرایطو کې ترسره شو چې تیره میلادي میاشت هم د صهیونیست رژیم مشر اسحاق هرتزوګ اماراتو ته سفر کړی و. خبری سرچینو راپور ورکړ چې د اماراتو مشر بن زاید او د صهیونیست رژیم لومړی وزیر بنیت د دوه اړخیزو ملګرتیاو په تیره بیا د پانګونې، اقتصادي او خوړو امنیت په برخو کې د ملګرتیا په اړه سلا مشورې وکړې. مهم ټکی دا دی چې نوموړی سفر د اټومي آژانس د ایرانی ضد پریکړه لیک له صادرېده یوه ورځ وروسته ترسره شوي. په عین حال کې د صهیونیست رژیم کابینې ویاندوی وویل په دغه دوه اړخیزه خبرو کې بنیت له اماراتي لوري سره د اټومي آژانس د ایرانی ضد وروستۍ پریکړه لیک په اړه خبرې کړې دي. بل ټکی دا دی چې ابوظبي ته د بنیت سفر په داسې حال کې ترسره شو چې د هغه کابینه په لړزانه شرایطو کې ده او حتی د شناندو له نظره ډیر ژر به اکثریت له لاسه ورکړي او اسرائیل به یو ځل بیا د پارلماني انتخاباتو شاهد وي. بنیت په داسې شرایطو کې اماراتو ته سفر وکړ تر څو خپل داخلي مخالفانو او نیوکه کوونکو ته دا پیغام ورکړي چې د پارلمان د تیرې نهایي ورځې د پیژې تر اغیز لاندې نه دی ورغلی.
ایزانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تحقیق کمیشن تیرونه په یو راپور کې اسرائیل په نیواکې مزګو کې له فلسطینیانو سره د نخطې او کړکېچ اصلي عامل وبلل. دغه نړیوال کمیشن تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا ماموریت وموند چې د 2021 کال د اپریل 14 په نیوه کې فلسطین او اسرائیلو کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ په باره کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د تحقیق د کمیشن د شورا په راپورټ کې راغلي د خارجي او جوړول د فلسطینیانو په خلاف توپیر د سیونیست خارجي میشتو لخوا د تاوتریخوالي رامنځته کول د غزې محاصره او فلسطینیانو د جنایتونو او ظلم په وړاندې د اسرائیلو نه سزا کیدل د دغه رژیم او فلسطینیانو د نخطو اصلي عوامل دي. په دغه راپورټ کې همدارز راغلي چې د اسرائیلو لخوا د هغو نیواک مځکو د نیواک ختمول چې د امنیت شورا د پریکړه لیک مواد ورباندې ټینګار لري په دغه سیمه کې د تاوتریخوالي دوام د ختمول لپاره ضروري دي. د اسرائیلو خارجه وزارت دغه کمیشن پر راپورټ په لومړي غبرګون کې هغه مغرضانه د اسرائیلو دولت په وړاندې د نفرت لامل او د پلوه او مغرضانه راپورټونو د پرپړې او ټولګې په اساس یو راپورټ وباله. په داسې حال کې چې د بشري حقوقو د شورا د تحقیق کمیشن له نظره د سیونیست رژیم نه سزا کیدو د فلسطینی ولس غوسه زیاته کړې ده او د تاوتریخوالي له علتونو دي نړیواله ټولنه نه یوازې سیونیست رژیم نه سزا کوي بلکې په یو ډول د دغه رژیم له جنایتونو ملاتړ کوي. په همدې لړ کې د بشري حقوقو د شورا د راپورټ له خپرېدو سملاسي وروسته په ملګرو ملتو کې د سیونیست رژیم استازي اګیلعاد اردان په ملګرو ملتو کې د عمومي اسمبلی د مرستیال مشر په توګه وټاکل شو. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ د اګیلعاد اردان ټاکنه لمسوونکي او د فلسطین د خلکو په نړۍ کې د سولې او عدالت د مینوالو د احساساتو ژوبلوونکي او د نړیوال نظام سپکاوی ګڼلې دی.
ستنانو اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تیره اونۍ د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری. Mm-hmm.